شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله. زه احمد شیبار د میر احمد ساپي په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. اسلام آباد له کابل شپږ اویا کسان غوښتي دي چې ور تسلیم کړي او کابل پر اسلام آباد غږ کړی دی چې له تروریزم سره جګړه چټکه کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه ملالۍ بشیر راوړوي.
لمړی د خبرونو سرچکې. یو پاکستانی چارواکی ویلي دغه هیواد له افغانستانه غوښتي چې هغه شپږ اویا طالبان چې د دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي باید پاکستان ته وسپاري. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د عام نظم پر امنیتي پوسته برید کړی او پکښې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د روسیې دفاع وزیر ویلي چې روسیه له پنټاګون سره ښو اړیکو ته تیاره ده، خو خبرداری ورکړی چې واشنګټن ځان ځواکمن ګڼي او له دې مقامه باید خبرې ونه کړي. بشپړه خبرونه خبرونه له آزادي رادیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې. دا ویلې دي چې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد باید مبارزه وسي او د تروریزم خطر یې د ټولو هیوادونو ګډ دشمن بللې دی. لبلی خوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پاکستان په سند ایالت کې د لال شهباز قلندر پر زیارت حمله غندلې او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله هم همداراز پر خپل ټویټر په پیغام کې د تروریزم پر ضد د مبارزې ټینګار کړی دی. د پاکستان په جنوب کې د داعش وسلوالې ډلې د دې حملې د قربانیانو شمیر د دې حملې پر غاړه اخیستې ده او شمیر یې اتیا تنو ته رسېدلی دی. په وژل سوي کې لږ تر لږه دېرش کوچنیان دي او تر سلو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. یو پاکستانی چارواکی ویلي دغه هیواد له افغانستانه غوښتي چې هغه شپږ اویا طالبان چې د دوی په وینا په افغانستان کې پټ دي باید پاکستان ته وسپاري. د پاکستان د استخباراتو ادارې د عامه روابط ویان تورن جنرال آصف غفور نن یو ټویټ کړی چې په پاکستان کې د افغانستان چارواکي ورغوښتل سوي او ورته ویل سوي چې ډېر په چټکۍ سره باید افغانستان دغه کسان پاکستان ته وسپاري. دا اقدام وروسته له هغه دی چې په سند ایالت کې یوه خونړۍ حمله وسوه. په دې حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، اتیا کسان وژل سول او تر سلو نور ټپیان سول. وروسته له دې حملې پاکستان د تورخم دروازه د نامعلومې مودې لپاره وتړله. افغان چارواکو مخکې پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې سخت دریدو ته خوندي ځایونه ورکوي. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د عامه نظم پر امنیتي پوسته برید کړی او پکښې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجي محمد آزادي رادیو ته وویل دا پیښه د جمعې په سهار پنځه بجې د چپې درې ولسوالۍ اړوند په سینځو سیمه کې رامنځته سوه.
د چپې درې ولسوالۍ اړوند سینځو کلي سره د یو څه د خلکو شا په نوم باندې یوه ډډه ده، چونکې دغه زمونږ د نظامي پوستې قرار لري. پنځه بجې چې د دښمن لخوا نه دریځ برید شوی دی، د برید په صورت کې پنځه کسه زمونږ سربازان شهیدان شوي دي او یو یې د ځان سره ژوندی بوتلی دی. حمله کوونکو ته او یا د مقابل جانب دغې د هم رڼا مرګ او جبله اوښتې ده. وایي تقریبا څلور کسان د دې هم مړې دي په دغې حمله کې ده.
په چپې درې او ماڼوګۍ ولسوالیو کې د ملي اردو او ملي پولیسو تر څنګ د عامه نظم سرتیري هم ځای پر ځای دي. وسلوالو مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ځای چارواکي وایي چې په یوې چاودنې په نتیجه کې درې ملکیان ټپیان سوي دي. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یعقوبی نن وویل چې دا چاودنه په سیاد تفریقا کې وسوه. د یو ولس نیمې بجې یو بایسکل د شیدو د یو پلورنځي مخې ته درول سوی و او د چاودیدونکو موادو کنټرول یې له لیرې کېده. چاودیدونکي مواد په دغه ځای چاودلي او درې کسان یې ټپیان کړي دي چې روغتیایي وضعیت یې اوس ښه دی، نور تلفات نه لري او سیمه د امنیتي ځواکونو او پولیسو تر کنټرول لاندې ده. د زیاته کړه چې چاودیدونکي مواد پر یوه بایسکل ځای پر ځای سوي و. د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. پولیس وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. د کندهار هرات پر لویه لاره په ترافیکي پیښه کې دېرش تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن شاوخوا یوه بجه د ګرشک ولسوالۍ اړوند حوض خشک سیمه کې یو درې سوه څلور بس موټر چپه سوی دی. یاد موټر د زیات سرعت له امله له سړک څخه اوښتی چې د چپه کېدو په پایله کې یې د دوو مېرمنو په ګډون شپږو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او پنځه ویشت نور ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونو د پیښې ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي.
آزادي راډیو
اوس یو څو بهرني خبرونه. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي چې روسیه له پینټاګون سره شو اړیکو ته تیار ده، خو خبرداری ورکړ چې واشنگتن ځان ځواکمن ګڼي او له خپل دې مقامه له روسیې څخه د همکارۍ تمه لري. د روسیې خبري اجانسونو د شویګو له خولې لیکلي، موږ له پینټاګون سره د همکاریو بیرته جاري ساتلو ته چمتو یو، خو له روسیې سره له قوي مقامه د قوي مقام په توګه د مذاکراتو هڅه به بې ځایه وي. موږ د پینټاګون د مقام د روښانتیا تمه لرو. شویګو په یوه اعلامیه کې دا خبرې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د خبرو په عکس العمل کې کړې دي. جیم ماتیس د تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې له روسیې سره په اړیکو کې سختۍ ته اړتیا ده. د برتانیې صدر اعظم ټونی بلیر له برتانوي خلکو غوښتي چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. د ویلي چې له اروپایي اتحادیې وتل به برتانیې له خطر سره مخامخ کړي. د جون په میاشت کې له اروپایي اتحادیې د وتلو یا بریکزټ په اړه په برتانیې کې ټول پوښتنې وسوې او خلکو پریکړه وکړه چې له دغې اتحادیې به وځي. له دغه راهیسې دا لومړی ځل دی چې ټونی بلیر په دې اړه خبرې کړي او ویلي یې چې روښانه نه ده کله چې دغه ټول پښتنه وسوه دغه رایو څه معنا درلوده، او دا چې حکومت په هر صورت کې له اروپایي اتحادیې د وتلو پریکړه کړې وه. د ویلي چې خلکو پرته له دې چې په بریکزټ پوه سي رایه ورکړې، خو اوس وخت راغلی چې خلک راپورته سي او د هغه څخه دفاع وکړي چې دوی باور پرې لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. افغانستان دا تور رد کړ چې د پاکستان په سند کې هغو کسانو بریټ کړی دی چې په افغانستان کې اوسي. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د سند تر چاودنې وروسته پاکستاني پوځیان او افغان ډیپلوماتان په راولپنډي کې پوځي مرکز ته اوربلل دي. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وایي همدا موضوع مو د سیاسي چارو له افغان کتونکو نصر الله ستانکزي سره شریکه کړي.
پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخته نه وړي، بلکې پاکستانی پوځیان مخته وړي.
د جرمني په مونشان کې د نړیوالې امنیتي غونډې په اړه هم معلومات ترکو. افغان چارواکو نن د اسلام آباد د هغو تورونو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ چې وایي په سند کې خونړۍ تروریستي حمله هغو افراطي وسلوالو کړې ده چې د دوی په وینا په افغانستان کې دېره دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په جلا بیانونو کې له پاکستانه غوښتي چې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې تور لګولای چې افغان حکومت په خپل قلمرو کې د پاکستاني وسلوالو د ځپلو په برخه کې اقدام نه دی کړی. پرون د کراچۍ ښار د شمال ختیځ په 300 کیلومتره کې د سیوان شریف په نوم سیمه کې د صوفي لال شاهباز قلندر په مزار کې دننه هغه محل زوروره چاودنه وشوه چې زرګونه کسان نارینه ښځې او ماشومان د اورس لپاره راټول شوي وو. پاکستانی چارواکو په دې چاودنه کې د لک تر لګه شلو ماشومانو په ګډون د اته اتیا کسانو د مړینې او د څه باندې سلو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د سند د خونړۍ حملې پړه اسلامي دولت ډلې یادایش منلې، خو د پاکستان پوځ وایي د افغانستان حکومت ته د شپږویا هغو تروریستانو لست سپارلی دی چې د دوی په وینا په افغانستان کې فعالیت کوي. په کابل کې چارواکو د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او ځکه په نورو هیوادونو کې د تروریستي ډلو ملاتړ نه کوي. ولسمشر اشرف غنی چې په نړیوال امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني مونشن ښار ته تللی، په یو بیان کې د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي چې تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ دښمن او جدي خطر دی. ولسمشر غنی په هغه بیان کې چې نن د ارګ پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، د تروریزم ضد مبارزې د بریا لپاره د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پر اړتیا ټینګار کړی. په داسې حال کې چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د تقریبا ټولو تروریستي حملو تور پر پاکستان لګولی، ولسمشر غنی په خپل بیان کې ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې تل صادق او پر پاکستان یې همغه کړی چې په دې برخه کې رښتینی اقدامات وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار د امنیت قومندان ګلاغا روحانی اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان پوځ نن پر لالپورې ولسوالۍ د توپونو ډزې وکړې. روحانی وایي چې د دې ډزو په نتیجه کې دوه ماشومان ټپیان شوي او د سیمې خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. پاکستانی چارواکو نن وویل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ملیشه ځواکونو حمله وشوه. دوی تایید کړی ده چې د دې حملو ځواب یې د توپ په مرمۍ ورکړی. پاکستانی ځواکونو همداراز افغانستان ته تللې ټولې لارې بندې کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل او په اخیره کې چې پاکستان د افغانستان لور ته د چمن او تورخم پولې تړلې دي او دا اقدام پاکستان وروسته له هغه وکړ چې پرون په سند کې چاودنه وشوه او پولیسکونو کسان پکې ووژل شول او ګڼ نور پکې ټپیان شول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم بندر د تړلو په عکس العمل کې وایي چې دغه اقدام د ناامنیو سبب کېدای شي. د دغه وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په زور او استبداد د تورخم تړل د یوه واحد قوم د بېلېدو ښکاره هڅه ده. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
د پاکستان له لوري د تورخم بندر د تړل کېدو په غبرګون کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې پاکستان څو ځلې دا ډول هڅې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې او خلک یې پر وړاندې درېدلې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر غفور لیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان غواړي په زور د یو قوم چې د فرضي کرښې دواړو خواوو ته پروت دی د تګ راتګ مخه ونیسي نو پایلې به یې خطرناکې وي. نوموړی له پاکستان څخه غوښتنه کوي چې له ځنډ پرته دغه لار د مسافرو پر مخ بیرته خلاصه کړي. دی وایي څو وارې داسې هڅې کړي چې د تورخم لارو وتړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې ځکه خلک اجازه نه ورکوي. که د فرضي کرښې دواړو خواوو ته د میشتو میلیونونو کسانو د تګ راتګ مخه نیول کېږي نتیجه نه ورکوي او ښایي نورې ستونزې هم جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په سند ایالت کې د مرګونې برید وروسته د پاکستان امنیتي چارواکو د پنجشنبې په شپه د امنیتي دلایلو له کبله د تورخم بندر تر نامعلوم وخته وتړه. سیاسي کارپوهان وایي د تورخم بندر تړل کېدل تر ډېره سیاسي اړخ لري. افغانستان او پاکستان له ډېرې مودې راهیسې یو بل د ترهګرو پر ملاتړ تورنوي. د پاکستان له لوري د تورخم بندر تړل تازه اقدام نه دی. د روان هجري لمریز کال په لومړیو کې هم دغه لار له دې کبله وتړل شوه چې ګواکې افغان سرحدي پولیسو د ډیورنډ په فرضي کرښه کې د پاکستان له لوري د دروازې د جوړولو مخه نیولې وه. له هغې وروسته پاکستان خپل هیواد ته د ټولو افغانانو پر ورتګ د ویزې اخیستل لازمي کړل. د تورخم بندر د افغانستان یو له مهمو بندرونو څخه دی چې پاکستان ته د مسافرو د تګ راتګ سربیره له دغه هیواد سره د افغانستان د سوداګرۍ ډېره برخه له همدې لارې کېږي. له بلې خوا د ننګرهار د سرحدي پولیسو د ارکان مشر ایوب حسین خیل وایي چې پاکستان د هغه افغان مسافرو سربیره چې ویزې هم لري سوداګریزو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. نوموړي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د یاد بندر د خلاصېدو لپاره جدي هڅې کوي. دی وایي لاره د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده. پاکستانیان چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه حل شي. پاکستانیان وایي چې په دې سیمه کې عملیات لري او حتی د جنازو د انتقال اجازه نه ورکوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د یادې ستونزې د حل لپاره باید اساسي حل لاره ولټول شي او په دې برخه کې له پاکستان سره جدي بحث ته اړتیا ده. سیاسي کارپوه یوسف امین زازی:
دا ډېر جدي بحث ضرور ده او په اسنادو په شرایط مدارکو په شواهدو باندې او ټول نړۍ به څه خبره کړي. دا کیدلی شي چې نتیجه ممکنه شي مثبته نتیجه تر نه واخلي.
دا نوموړي په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان له هغو نړیوالو قوانینو څخه چې خپله یې هم لاسلیک کړي سرغړونه کوي، نو ځکه باید له ټولې نړۍ سره د یاد هیواد سرغړونې له اغېزمنې لارې شریکې شي او فشار پرې راوستل شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د تورخم په سیمه کې حتی پاکستان د افغان کډوالو د جنازو مخه نیولې ده چې د افغانستان لور ته واوړي. البته د یو تازه خبر له مخې د پاکستان سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو جنازو ته اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته انتقال شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط د پاکستان د پخواني سفیر چې په افغانستان کې پخوا د پاکستان سفیر رستم شاه محمد او د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصر الله ستانګزي سره شهیدلی و، خو له خبرتیا وروسته به د اجرایه ریاست د مرستیال ویان څرګندونی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط وړاندې کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکو نن د اسلام آباد د هغو تورونو په وړاندې غبرګون وښود چې وایي په سند کې خونړۍ تروریستي حمله هغو افراطي وسلوالو کړې ده چې د دوی په وینا په افغانستان کې دېره دي. د پاکستان د دې تورونو په اړه احمد تکل د حکومت د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په مرکه کې د افغان حکومت نظر پوښتلی. ښاغلی فیصل د مرکې په پیل کې پر پاکستان غږ وکړ چې د تورونو پر ځای تروریستي ډلې وځپي.
لومړی خو پاکستان کې دغه حمله چې شوې ده د غندو او پاکستان له خلکو سره مشخصا ډېرې حملې د قربانانو له خپلوانو سره هم شبکې کوو. اما په ټوله کې افغانستان همیشه د هغه تروریزم قرباني و چې د پاکستان له خوا سپانسر شوی دی او پاکستان د هغه ملاتړی و. روزمره د افغانستان په مختلفو ساحو کې افغانان د هغه تروریزم قربانیان دي چې پاکستان ملاتړ کوي. د دې حملې څخه یو شی په ډاګه کېږي، هغه دا چې د شه او بد تروریست ترمنځ تفاوت چې هغه موجود دی باید له منځه ولاړ شي او تلاش وکړي اوسي چې د تروریزم د ملاتړ پر ځای د هغوی پر ضد مبارزه وسي.
بل فیصل صاحب، د ډیپلوماسي او څه د بدلیدو په حال کې د مخکې به د افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تور لګاو او د ټولو حملو مسولیت تقریبا په افغانستان کې چې کېدل دغه مسول به پاکستان ګڼل کېده. اوس عین کیسه په پاکستان کې روانه ده. تقریبا په وروستیو څو وختونو کې هر حمله چې په پاکستان کې کیږي ګوته افغانستان ته نیول کیږي. فکر کوئ چې د دې شاته کوم هدف پروت دی یا کوم خاص اهداف لري په اوسني وخت کې؟
نوشه دا چې پاکستان ودی د افغانستان حکومت د لاس پیش په ارتباط باندې ګرام بولي، اما واقعیت دا دی چې تروریزم په پاکستان کې وده کړي، تروریزم هلته ساتل شوی، تروریزم ته هلته مالي منابع برابر شوي او له هماغه ځای څخه افغانستان همیشه تر حملو لاندې نیول شوی دی. موږ د یو داسې هیواد په توګه چې پر شاه هم سایکو باور لرو، داسې هیواد په توګه چې د سولې باندې باور لرو، داسې هیواد په توګه چې د خپل بهرنیو موخو د لاسرول لپاره پر ډیپلوماسۍ باور لرو، کار کوو چې تروریزم محو شي، تر څو نه هغه افغانستان کې مدرسې شي بلکې پاکستان او سیمه هم مشترک عمل کوي. اما مهمه ده چې پاکستان د تورونو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي او تروریزم وځي.
د پاکستان د پاوز لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې د لسګونو تروریستانو نمونه خودل شوی چې وایي د افغانستان حکومت ته موږ دا لس سپارلی چې دا فوراً پاکستان ته وسپاري. نو دا لس د افغانستان حکومت ته رسیدلی په دې کې څوک دي؟ بله، ولی د دوی تور همیشه هم دا و چې دغه تروریستان چې دوی یادوي دا شپږ اویا کسان دا د افغانستان په خاوره کې دي. آیا د افغانستان په خاوره کې داسې مشهور یا معلوم الحاله تروریستي ډلې شته چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي؟
هغه تروریستان چې په افغانستان کې دي هغوی اکثرا او همیشه د افغانستان پر ضد باندې فعالیت کړی دي او افغانان خپل د بریدونو هدفونه ګرځولي دي. هم بدون شکه چې تروریستان او دا تروریستان هغه تروریستان دی چې له پاکستان څخه راځي او رامه داسې نفر ترلاسه کوي. په افغانستان کې داسې کسان چې هغه د نورو هیوادونو مشخصا د پاکستان پر خلاف باندې عمل وکړي موږ یې لږ تر لږه ادرس نه لرو، او که چیرې په کومو ساحو کې هم تروریستان وي چې هغه بدون شک چې د ټولو پر خلاف باندې فعالیت کوي، د افغانستان حکومت همیشه د دغه ډول تروریستان د لمنیولو لپاره اقدام کړی دی. زموږ لپاره بعد هم ښه تروریست وجود نه لري، موږ ټول تروریستان له منځه وړو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل، پاکستان د تورخم او چمن پولی بندې کړې دي. په راولپنډۍ کې افغان ډیپلوماتان د پوځ اډې ته وربللې دي. د دغو دوه هیوادو د کړکیچونو اړیکو په اړه مې د کابل لپاره د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه محمد او په کابل کې د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصر الله ستانګزي نظر اخیستی دی. محمد صاحب، اسلام آباد افغان ډیپلوماتان پوځي مرکز ته وربللې دي، دا په بهرني سیاست کې د پوځ د مداخلې معنا نه ورکوي؟
چونکه دلته خلکو سره ډېر تفصیل پیدا شوی دی، د حالات خراب شوي دي، په دې وجه باندې دا سرسري اسې دا چېرته مخکې نه دی نه ده بین الاقوامي چې کوم دغه دي کنوینشن دي نه د هغې مطابق کېدی شي دغه حالات دي چې هغې دا غوښتل مسج زر تر زره دغه ته ورسېږي، د افغانستان چې کوم دی واکمنو ته ورسېږي.
که چېرته خبره د زر تر زره وي، د پاوز مرکز په پنډۍ کې دی او د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې. نو اسلام آباد د افغانستان سفارت تور نشته دی؟
کېدی چې مېږي دا خبره زوري غوي دي چې د ماټانو ته یو ډایرکټ میسج ورکړي، دا څنګه چې امام مخیار زو کو دا خبره چې کوم بین الاقوامي کنوینشن دی داګه سره سمون نه خوري.
که چېرته له هغوی سره سمون نه خوري، نو پاکستان به بیا نړیوالو ته څه ځواب ورکوي؟ ځکه په پاکستان باندې هسي هم دا تورونه پوری کیږي چې په بهرني سیاست کې پوز مداخله کوي او ملکی حکومت هسي پونوم دی.
دا خبره راکم تاسو کوی دا روسو خبرې دي انا چې راځي هوا دنا پاکستان سره چې کوم اړیکې ساتي هغه په دې وجه ساتي چې پاکستان یو لوی هوا
مومن صاحب مننه ور به شو ستنکسي صاحب ستنکسي صاحب که چیرته لکه څنګه چې مومن صاحب ویل چې له ډیپلوماټیکو اصول سره دا سم چلن نه دی چې افغان ډیپلوماټان پوځي مرکز ته ورو بلل شي افغانستان څه کولای شي
د ویانا د کنوانسیون لمخې د پاکستان دغه اجراءات د ټولو نړیوالو موازینو مخالف دي په دوه دلیلو یو دا چې سفارت باید جواب ورکړي که چیرې داسې موارد واقع کیږي بل پوځي مرکز د دغه خبرو جواب نه ده دا دوه ټکي ثابته یو دا ده چې د پاکستان لکه ستاسو شری ورته اشاره ده د پاکستان بهرنی سیاست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخته نه وړي بلکې پاکستاني پوځیان مخته وړي او دا په تاثر سره د پاکستاني پوځیان حتی په ډیرو ابتدایي ډیپلوماتیکو اخلاق او نزاکتونو هم نه پوهېږي د افغانستان دولت کولی شي په ډیپلوماتیک لحاظ دې مسلې ته جواب ورکړي او حتی دا کېدلی شي چې بل مصر رویه ورسره وکړي
مننه مومن صاحب د پاکستان د رسنیو په وینا پاکستان د شپږاویا کسانو یو لیست هم کابل ته سپارل دی تاسو معلومات لري چې په دې لیست کې مهم کسان کوم کسان دي چې اسلام آباد ته کابل خوړي
زه افغانم دا معلومات مته نشته
مومن صاحب که چیرته دغه سي تورونه روان وي د اړیکه به د دواړو هیوادونو ډیر نور پسې کړ کې چنه نشي
خامخا به کړ کې چنه نشي او د دې سره خامخا پرې وي ځکه مونږ دا چې مونږ دا خبره کوي بیا پاکستان افغانستان اړیکې خپل پوټینشیل حاصلور نشي کې نقل خبرو تسکینی په دې باندې مسله حل کېدو ونه ده پنځلس کاله وشو احتیاط نقصان شو ډېر څه پاتې شو اوس پای چې د امن طرف ته یو کام پورته کړی شي او د امن طرف ته په کام پورته کېږي چې اعتمادي سازي وشي او اعتمادي سازي باندې کېږي چې کم از کم په شوړو کې دا قیدیان بندیان دا هی په ټول ټول په اړه بلنه او د امریکای او د کابل دولت په منځ کې دا راشي چې یو تفاهم ته ورسېږي
مومن صاحب مننه همدغه پښتنه بل ستنګزي صاحب څخه وکړو ستنګزي صاحب تاسو څه فکر کوئ کله د دې دواړو هیوادونو اړیکه به تر کېدای شي اوس خو حالت ورس پرس په خرابېدو روان دی
متاسفانه چې روابط د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیر بیا په دې یو دوه ورستیو کلو کې شدت خراب شوی دی او تر ټولو بده خبره دا ده چې د اعتماد فضا چې کابل غوښته را ایجاد کړي د نوي حکومت پر مسله کې دوه سره متاسفانه هغه د پاکستان د هغو پټو مرموزو سیاستونو چې هغه د ملا عمر د مرګ د پټېدو مسله وه کړکېچ ته لاړه او تر ننه پورې هغه کړکېچونه پاتې ده متاسفانه په دوه کلو کې هېڅ انکشاف نه لري د ما په عقیده دغه د اعتماد فضا پاکستان ایجادولی سي په دې معنی چې په دې کې هېڅ شک نشته دنیا هم وایي چې پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې برسېره پر دې چې مداخله کوي حتی تیری کوي ټول تروریستي ګروپونه هلته روزلې دي هلته امکانات ورکوي پاکستان به مخې سیاست چلوي پر دې مبنا زه فکر کوم چې پاکستان باید د اعتماد فضا اسلام آباد رامنځته کړي دا په دې کې څواویا نفره غواړي یا څواویا نفره د اخراج مثلا غواړي پاکستان څومره آماده ده څومره ورکړي د افغانستان دولت ته دا یو دوم د پاکستان دغه غوښتنه د ټولو حقوقي موازینو خلاف ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مجرمینو د استرداد قرارداد اصلا وجود نه لري دا د پاکستان د هغه ناوړه سیاستونو او د هغه هجمونیستي او عظمت طلبانه سیاست محصول ده چې غواړي یو طرفه اقدامات له مقابل لوري نه وغواړي او زه فکر کوم اوس پاکستاني چارواکي دا اقدامات د دل لپاره کوي چې که تورخم تړي که د چمن لار تړي یا مثلا د څواویا نفر غوښتنه کوي یا د موږ د قونسلګرۍ نمایندګان خپل پوځي مرکز ته غواړي د پاکستان عامه ذهنیت منحرف کړي
ځینې کسانو په فیسبوک کې لیکلي دي البته په غبن اعتماد نشي کېدای خو ګڼو کسانو دغه څه لیکلي دي چې د پاکستان په خپل دغه اوس د ډونالد ټرمپ لپاره تک سره تر فشار لاندې دی مومن صاحب څنګه تاسو څه فکر کوئ آیا پاکستان تر سیاسي فشار لاندې دی د امریکا او کنه له دې سره ارتباط نه لري مننه مومن صاحب ستانګزه صاحب له تاسو څخه مننه کوم بلورته د بلوچستان دوه تنه وایي چې د سند په سیوند کې د پرونی ځانوژن کې بریټ په ارتباط خپل نظر لازدي رادیو سره شریکوي او له افغانستان سره د پاکستان د سرحدونو د تړلو پاړه دوی په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل سره شخیدل
زمانم ابراهيم ارمان دي د زیارت اوسیدونکو اول خو موږ د دې پیشي د انسانيت په خاطر ډیر بدر توای ور چا شي دا کړی د دې دشتګردي غندنه کو او پاته خو د چې هر چیرې د ماکه وسی دوی د دې زور تر افغانستان باسي او بیا لغه روس بیا را ولر چې څنګه دلته پیشه وسی په سیون شریف کې پیشه سوی ده زموږ دوه مرګري کې شهیدان دي خودل تک دوی چې کم مجلس پیش کې کم کسب پیشه کې دوی د افغانستان بارډر باندې افغانستان بارډر د ولست لپاره نور په تکلیف بدغ کې بارډر بندول ته کم پیدا کې بیا د بل په دماکه بیا نه کیږي بیا بل نه کیږي بیا بل نه کیږي زدا وایم چې چیرې د دهشتګردي اډې دي چیرې د دهشتګردي جوړې دي چیرې سو دا دې په کار دي چې ختم کړل شي
زمانوم په زل اشنا دي د کوټه وسیدونکو د تیری 14 پاکل چې د کلندر په مزار کې بیا په سیون کې تر سره سوی ده د انسانيت په خاطر په کلک چکو غندنه کو دا انسان وژنه ده دا ونړی ته یو داسې پیغام دی چې واکه موږ اوس لا هم د تیزی په غفاته پرخه کې ژوند کوو دویمه خبره دا ده چې کوم بارډرونه یا سرحدونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل سوی دي د دې موږ بیا په کلک غندنه کو ځکه چې په دې سرحدونو باندې د پاکستان اړوند دوی پښتني سوبې چې و خبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا تړلې دي د دې سیمې کاروبار د دې سیمې د خلکو ژوند او ژواک د دې سرحدونو سره تړلې دي نو که په یو شار کې یا د پاکستان په یو بل کونج کې چاودنه کیږي او د دې زور د پښتنو پر کاروبار راځي د پښتنو پر معیشت راځي یا د پښتنو پر ژوند باندې راځي ځکه چې د افغانستان د خواسته ډیر زیات مریضان را روان دي د افغانستان د خواسته ډیر مسافر را روان دي بیا د پاکستان خو ډیر پښتانه ته په افغانستان کې کاروبار کوي او د دې سرحدونو تړل کپ دې د سرحدري ختميږي خو موږ د هندستان سره هم ډیر ستر سرحدونه لرو او همیشه تړلې او زموږ هغه وخت ترهګري نه ختميږي سرڅو د سرحدات پالنه د ولسونو په خوښه سوي نه په کار ترهګري نور له ملک ختم سي له وطن ختم سي دا د پاکستان په تاوان ده دا د انسانيت په تاوان ده خو د سرحدونو تړلو موږ په کلکه غندنه کوو
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مونشن درې پنځوسم امنیتي کانفرنس نن پیل شو. په دغه کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د امریکایي پلاوي مشي کوي او د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشي دی غونډې ته ورغلی. صفی الله سنګزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د امریکایي پلاوی په مشري د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې په یو لړ مهمو مسایلو له خپلو سیالو او متحدو هیوادونو سره خبرې کوي. د مونشن امنیتي کانفرنس تنظیمونکي ولفګانګ اشینګر ویلي د ډونالډ ټرمپ لخوا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو د پریکړې ملاتړ له روسیې سره د هغه نږدېوالی او د لومړی امریکا شعار هغه څه دي چې ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. ښاغلی اشینګر وویل هیلې زیاتې دي چې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر ښاغلی پینس به سبا دغه کانفرنس ته وینا هم وکړي. ولفګانګ اشینګر د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د جرمني پخوانی سفیر و. د مرستیال ولسمشر تر څنګ د امریکا د نوې ادارې په دغه لوړپوړي پلاوي کې دفاع وزیر متقاعد جنرال جیم ماتیس او د کورني امنیت وزیر جان کیلي شامل دي. سی این این ته یو امریکایي چارواکي ویلي چې په دې غونډه کې به مرستیال ولسمشر مایک پینس د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. اخوا د اوکراین جمهوری ریاست په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې ولسمشر پیترو پروشینکو به هم د امریکا متحده ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وګوري. د مونشن امنیتي کانفرنس د ناټو غړي هیوادونو سرلاري دي په داسې حال کې ترسره کیږي چې له دغه سازمان سره ډونالډ ټرمپ ژمني او روسیې ته د هغه د لیوالتیا په خاطر اندېښنې پیدا شوې دي. تیره میاشت وروسته له هغه چې ټرمپ ناټو منسوخه وبلله خو بیا یې وروسته د پوځي ملګرتیا په اساسي اهمیت هم ټینګار وکړ. خو وړمه ورځ د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس بیا په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د ناټو قوي ملاتړی دی. سره له دې هم جیم ماتیس د ناټو په نورو غړي هیوادونو غږ کړی چې په ګډه د ناټو په لګښتونو کې خپله ونډه ادا کړي که نه د امریکا دفاعي ملاتړ د کمیدو د خطر شاهد به وي. خاله ماتیس وایي دا یو منصفانه غوښتنه ده. ټول هغه چې په نړۍ کې له ښې دفاع برخمنېږي باید د همدې دفاع او ازادۍ د لګښت په برابرولو کې هم خپله ونډه واخلي. هیڅکله باید هیر نه کړو چې دقیقا همدا چې موږ یې د ناټو په چوکاټ کې دفاع کوو ازادي ده. د امریکا د کانګرس یو پلاوی هم د سناتور جان مکین په مشرۍ دې غونډې ته ورغلی دی. جان مکین که څه هم لوړپوړی جمهوري غوښتونکی دی خو د نورو ډیرو مسایلو په شمول د روسیې په اړه د ټرمپ د دریځونو سخت منتقد بلل کیږي. د مونشن امنیتي کانفرنس د فبروري له 12 پیل او تر 19 دوام کوي چې پکې د ملګرو ملتونو سرمنشي، د اروپایي ټولنې مشر، د ناټو سرمنشي او د نړۍ څه باندې دیرش ولسمشران، اتیا دفاع وزیران او نور چارواکي ګډون کوي. په دغه کانفرنس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی له نورو مهمو ګډونوالو څخه شمیرل کیږي. دوی ټول به د نړۍ پر روانو کړکیچونو او نړیوالو امنیتي ګواښونو د منشن په 350 امنیتي کانفرنس کې بحث ولري.
تاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د منشن د 350 امنیتي کانفرنس ترڅنګ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره خبري وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی به د جرمني له صدر اعظم، د کروشیا له صدر اعظم، صدر اعظم د ترکیه له صدر اعظم، د ملګرو ملتونو له سر منشي او یو شمېر نورو مشرانو سره هم د منشن د دوه ورځنۍ غونډې ترڅنګ وګوري. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه. وحدت الله له کونړ لیکي، له پاکستانه غواړم چې د تورخم پوله پرانیزي. خپلواک خروټه د پکتیکا له شکین نه لیکي، پاکستان دې په افغانستان کې د تورونو پر ځای خپل ترورستان وځپي. شمسیه شهید زی له میدان وردګ نه لیکي، افغانان د جګړې قربانیان دي، پاکستان د پر افغانانو تور نه پوري کوي. اشکار له جلال آباد لیکي، پاکستان چې کوم اور بل کړي اوس پکې خپل اسوسي. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بل خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سیدو ته خیر راغلی.
تشکر از شما آقای شبر. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. یک مقام ارشد پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان اتهام وارد کرده که حکومت افغانستان در جهت سرکوب شورشیان در قلمرو افغانستان اقدام نکرده است. لحظات بعد تازه ترین جزئیات را در این باره با شما در میان خواهیم گذاشت. در میان موجی از نگرانی های امنیتی در اروپا، امروز نشست امنیتی منشن در حال برگزاری است. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، بیایید خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مصطفی صدیقی بشنویم.
در خط تازه ترین خبرها، یک مقام پلیس افغانستان گفته است چندین مرمی توپخانه از آن سوی خط دیورند بر ولایت ننگرهار اصابت کرده است. رهبران برجسته جهان، دیپلماتان و مقام های ارشد دفاعی در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک کردند. و تونی بلیر صدر اعظم پیشین بریتانیا از مردم این کشور خواسته که فکرشان را در مورد بیرون شدن از اتحادیه اروپا تغییر بدهند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در ایالت سند پاکستان را نکوهش کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که حکومت افغانستان همواره بر مبارزه جدی علیه همه گروه های تروریستی به شمول داعش تاکید کرده و تروریسم را خطر جدی و دشمن مشترک همه کشورها دانسته است. از سوی دیگر عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان هم حمله بر زیارت لال شهباز قلندر در ایالت سند پاکستان را نگوهش کرده است. آقای عبدالله همچنین در پیام توییتر خود بر مبارزه علیه تروریسم تاکید کرده است. شمار تلفات حمله انتحاری گروه عدالت اسلامی یا داعش در جنوب پاکستان به 80 تن رسیده است. حداقل 30 کودک هم در میان کشته شدگانند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس افغانستان گفته است چندین مرمی توپخانه از آن سوی خط دیورند بر ولایت ننگرهار اصابت کرده است. گل‌آقا روحانی، قماندان امنیه ننگرهار، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که پاکستان چندین مرمی توپخانه را اوایل امروز بر ولسوالی لالپور در نزدیک سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان شلیک کرده است. پاکستان هنوز در این مورد تبصره نکرده است. مقام‌های محلی کنر گفتند که مهاجمان مسلح با حمله بر چندین پسته امنیتی در ولسوالی چپدره 5 تن از نیروهای امنیتی افغان را کشتند. حاجی محمد رئیس شورای ولایتی کنر امروز به رادیو آزادی گفت که رویداد حوالی ساعت 5 صبح امروز در ساحه سیزو در مربوطات بلسولی چپدره رخ داد. او افزود:
د تپې دړې ولسوالۍ اړوند پنځو کلي سره اوس ته د خلکو شا په نوم باندې یوه ډډه ده. دغه زمونږ د نظامي پوستې قرار لري. 5 بجې کې د دښمن لخوا نه ډېر برید شوی دی. د برید په صورت کې 15 کسه زمونږ سربازان شهیدان شوي دي او یو یې د ځان سره جنګ بوتلی دی. امر کوونکو ته او یا د مقابل جانب دغه د هم رڼا مرګ او جبله اوښتې ده او تقریبا 3 کسان د دې هم مړې دي په دغه عمله کې ده.
وحید الله کلیمزای والی کنر به خبرگزاری از سوشید پرس گفته است که طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین و مواد انفجاری حمله کردند. مقام‌های محلی میگویند که در نتیجه یک انفجار در کاپیسا 3 غیر نظامی زخمی شدند. جنرال عبدالرازق یعقوبی قمانده امنیه ولایت کاپیسا امروز به رادیو آزادی گفت
11:30 بجد یکی از بایسیکل هایی که خود صاحب بایسیکل تحت جستجوی پلیس هست یا پیش یک شیر فروشی استاب میکنم. مواد منفجره از راه دور ریج کنترل میشه منفجر میکنه. 3 نفر اینو زخمی میکنن که زخمی آوازش فعلا خوب است. خودم تلفات دیگه نداره و ساحه کاملا تحت پوشش امنیتی پلیس و نیروهای امنیتی است.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی به عهده نگرفته است. از تازه ترین های منطقه و جهان، قربان قلی بردی محمدوف برای سومین دور 7 ساله به حیث رئیس جمهور ترکمنستان سوگند وفاداری یاد کرده است. مراسم تحلیف بردی محمدوف رهبر اقتدارگرای ترکمنستان امروز در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شد. بردی محمدوف 59 ساله در انتخابات ریاست جمهوری 12 ماه فوریه با کسب 97.69% آرا برنده شد. ناظران بین المللی گفتند که از زمان کسب استقلال ترکمنستان در سال 1991 میلادی همه انتخابات ها، چه پارلمانی و چه ریاست جمهوری در ترکمنستان، آزاد و منصفانه نبوده است. رهبران برجسته جهان، دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد دفاعی در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک کردند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جیم ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخله در رأس هیئت ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به حیث مقام‌های ارشد اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این نشست اشتراک کردند. نشست منشن امروز 17 ماه فوریه آغاز می شود و تا 19 فوریه ادامه می یابد. از افغانستان هم رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت ارشد حکومتی در این نشست اشتراک کرده است، بیشتر تا لحظات دیگر. و تونی بلر صدر اعظم پیشین بریتانیا در یک سخنرانی از مردم این کشور خواسته که علیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پا خیزند و فکرشان را تغییر دهند. بلر در سخنرانی خود گفت که مردم بریتانیا بدون دانستن شرایط واقعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در همه پرسی رأی دادند. تونی بلر در میان سالهای 1997 و 2007 میلادی صدر اعظم بریتانیا بود. این در حال است که حکومت بریتانیا گفته است که به اجرایی شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کاملا متعهد است.
شش و 37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، کابل اتهام اسلام آباد را رد کرد که گویا عاملان بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان در افغانستان هستند.
کسانی که حملات میکنند در پاکستان، پاکستان همیشان در پاکستان هستند و از اونجا تغذیه میشند. اینان به جای اتهام وارد کردن بهتر است که به تلویز مبارزه شود.
پیامی را که بمبگذاری در سند میرساند چیست؟
این بمبگذاری ثابت میکنند که ممکن است که در پاکستان که امنیت بیای، اگر که در افغانستان ارامی و امنیت هم نیای.
بسته شدن مرز تورخم و واکنش وزارت اقوام و قبایل افغانستان در این مورد.
اگر بالای حق رفت و آمد میلیون ها تن از مردمی که در دو طرف این خط زندگی می کنند با استبداد و زور راهشان بسته می کنند، شاید مشکلات جدیدی را به وجود بیاره.
واکنش ها در مورد اظهار مقام های سفارت افغانستان در پاکستان از سوی اردوی آن کشور.
یک زورگویی یا فشار نظامی بی‌ادبانه دولت پاکستان تلقی می‌شود.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی در این مجله خبری رادیو آزادی میزبانتان هستم. یک مقام ارشد پاکستان در صحبت با مشاور امنیت ملی افغانستان اتهام وارد کرده که حکومت افغانستان در جهت سرکوب شورشیان در قلمرو افغانستان اقدام نکرده است. کابل اتهام اسلام آباد را رد کرد که گویا عاملان بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان در افغانستان هستند. در بمبگذاری دیروز ده‌ها تن کشته شدند. گفته شده است 30 کودک در میان قربانیان شامل هستند. پس از این رویداد اردوی پاکستان مقام‌های سفارت افغانستان در آن کشور را احضار کرد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان، در گفتگوی تلفنی با حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان اتهامات را وارد کرده که گویا حکومت افغانستان در قلمرو خود در سرکوب جنگجویان افراطی پاکستانی اقدام نکرده است. حمله شام دیروز در زیارت لال شهباز قلندر در شهر سیون شریف در 300 کیلومتری شمال غرب کراچی با وقوع پیوسته است. حمله در حال صورت گرفت که زائرین شامل مردان، زنان و کودکان سرگرم عبادت بودند. مقام های پلیس پاکستان می گویند در نتیجه این حمله 88 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. هرچند گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، اما اردوی پاکستان می گوید فهرست 76 نفری جنگجویان افراطی را به حکومت افغانستان سپرده که به گفته آنها در آن کشور فعالیت می کنند. تورن جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان امروز توییت کرده که مقام‌های سفارت افغانستان در پاکستان فرا خوانده شدند و از آنان خواسته شد که با اتخاذ اقدام فوری این طالبان را به پاکستان تسلیم دهند. اما مقام‌ها در کابل درباره این اتهامات می‌گویند از اینکه افغانستان خود قربانی تروریسم است، بنابراین از گروه‌های تروریستی در کشورهای دیگر حمایت نمی‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی که در حال حاضر برای اشتراک در کنفرانس بین‌المللی امنیتی در شهر مونشن جرمنی است، در یک خبرنامه به مبارزه علیه همه گروه‌های تروریستی به شمول داعش تاکید کرده، گفته که تروریسم دشمن مشترک همه کشورها بوده و یک خطر جدی به شمار می‌رود. رئیس جمهور غنی در این خبرنامه به خاطر پیروزی در مبارزه علیه تروریسم به ضرورت اجماع منطقوی و بین‌المللی تاکید کرده است. حکومت افغانستان در 15 سال گذشته تقریبا همه مسئولیت‌های حملات تروریستی در افغانستان را به دوش پاکستان انداخته است. رئیس جمهور اشرف غنی در این خبرنامه اضافه کرده است که صداقت و اراده راسخ در مبارزه با تروریسم باعث می‌شود که توریستان در هیچ کشوری به جنایت بشری خود ادامه داده نتوانند. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که افغانستان به خانواده های قربانیان این حمله ابراز همدردی کرده، تأکید می نماید که پاکستان باید بر ضد تروریسم مبارزه جدی را برا اندازد. همزمان با این، گل‌آقا روحانی قمندان امنیه ننگرهار به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته اردوی پاکستان امروز جمعه ولسوالی لالپور ننگرهار را مورد فایر توپانه قرار داده که در نتیجه آن دو کودک زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند از خاک افغانستان بر شبه نظامیان آنها حملات صورت گرفته است. آنها تایید کردند که در پاسخ به فایر توپانه پرداختند. مقام‌های پاکستانی همچنان همه راه‌ها و بنادر سرحدی بین دو کشور را بر روی رفت آمد مردم و موتر بستن و به گفته مقام های افغان اکنون در مرز ده ها موتر و صدها تن در انتظار باز شدن راه هاند.
کابل اتهام اسلام آباد را رد کرد که گویا عاملان بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان در افغانستان هستند. گزارش بود از مقیم نایب. در همین مورد احمد تکل با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفتگو کرده و نخست این سوال را از او پرسیده است.
حکومت پاکستان اتهامات تازه‌ای را بر حکومت افغانستان وارد کرده که گویا مسئولان این حمله در افغانستان بوده باش دارند. موقف حکومت افغانستان در این مورد بر ما بگوین در مورد این اتهامات تازه.
خب هنوز به نظرم وقت است که مقامات پاکستانی و اداراتش هم بتوانند که همه تحقیقات را در مورد این حمله و هیچ از کجا سازماندهی شده بود تکمیل کرده باشند تا بعد از این قضاوت شود. اما در هر صورتش افغانستان قربانی تروریسم بوده و قربانی تروریسم بوده که از سوی پاکستان رهبری میشه، از اینجا امکانات مالی برشان مساعد میشه و از اینجا حمایت دریافت میکنند. بنان افغانستان به حیث یک کشور قربانی تروریسم هیچ وقت حامی تروریسم نبوده و نه هم پلان داره که اهداف پالیسی خارجی خود به استفاده از تروریسم به دست بیاره، کاری که پاکستان همیشه کرده.
قبلا معمول بود که حکومت افغانستان هر حمله‌ای که در افغانستان صورت می‌گرفت او را به پاکستان نسبت می‌داد، ولی حال وضعیت برعکس شده و در پاکستان تقریبا اخیرا هر حمله‌ای که صورت گرفته پاکستان انگشت انتقاد به سوی حکومت افغانستان گرفته. فکر می‌کنین چیز جریان داره در منطقه؟ پاکستان می‌خواهد چیز را به دست بیاره و یا ایست که وضعیت تغییر یافته که این اتهامات تازه از طرف پاکستان صورت می‌گیره بر افغانستان؟
دو بحث است. اولی که بحثی که افغانستان داره برای حملاتی که در افغانستان میشه، تروریستانی که در افغانستان حملات راند از امریکان همیشان از پاکستان میان و از اونجا حمایت میشن. اما برعکس کاری که پاکستان میکنه یک اتهام است. تروریستان در داخل پاکستان هستن، کسانی که حملات میکنن در افغانستان پاکستان همیشان در پاکستان هستن و از اونجا تغذیه میشن. بنان به جای اتهام وارد کردن بهتر است که به تروریسم مبارزه شود و این کاری را نیست و نابود کنید.
منابع اردوی پاکستان ادعا دارند که یک لیست 76 نفری را برای افغانستان تسلیم دادند و دو رهبران گروه های تروریستی را که گویا به گفته از اینا سازمانده حملات اخیر بودند فهرست را برای حکومت افغانستان تسلیم دادند. این فهرست رسیده؟ چی کسای شامل هستند؟
ما هنوز از همش یک فهرست اطلاعات ندارم، اما در کل افغانستان حامی تروریسم نبوده. در افغانستان تعریف متفاوت از تروریست های خوب و بد وجود ندارد. تروریست ها همیشه بر هستند و حکومت افغانستان تعهد داره که به ضد همه تروریستان مقابله کنه و مجادله شود.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. از هفت صبح تا هفت شام روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 با شما هستیم تا دقایق دیگر و دیگر مسائل مربوط به بمبگذاری انتحاری در ایالت سند پاکستان و عکس العمل ها و اتهام ها در ارتباط به این موضوع با شما بیشتر خواهیم گفت. ما حالا میپردازیم به نشست مهم امنیتی در شهر منشن آلمان. همین حالا همکارم مصطفی صدیقی در استودیو با من است. آقای صدیقی به شما سلام، خوش آمدین به برنامه. ابتدا برای شنوندای ما بگوین که رهبرای کدام کشورها در روز اول این نشست که بدین شک امروز است شرکت میکنن؟
بله احمد صاحب، سران بیش از 30 کشور جهان در کنفرانس امنیتی منشن گرد هم آمدن در این نشست سالانه امنیتی، عمدتاً در موارد مختلف از جمله اظهارات رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در مورد ناتو، حمایتش از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنان مسائل مربوط به ناتو صحبت میشه. بر اساس معلومات صفحه اینترنت کنفرانس امنیتی منشن، 47 وزیر خارجه، 30 وزیر دفاع و 90 عضو پارلمان از کشورهای مختلف جهان در این نشست اشتراک خواهند کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی، آنتونیو گوترس، منشی عمومی سازمان ملل متحد، دونالد توسک، رئیس شورای اروپایی و ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو در میان اشتراک کنندگان هستند. همچنان به اساس گزارش ها سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، وانگ یی، وزیر خارجه چین، جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و حیدر العبادی، صدر اعظم عراق از جمله اشتراک کنندگان این نشست هستند.
ایالات متحده آمریکا که در مبارزه علیه تروریسم یکی از متحدای کلیدی افغانستان است هم در این نشست شرکت داره. دقیقاً کی به نمایندگی از اداره نو آمریکا در نشست امروز منشن شرکت میکنه؟
بله، همونطور که شما در جریان هستین، برای نخستین بار هیئت ارشد از اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در این نشست حضور دارن. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جیم ماتیس وزیر دفاع و جان کلی وزیر داخله در رأس هیئت ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به حیث مقام های ارشد اداره ترامپ در این نشست کلیدی اشتراک میکنن. و همچنان جان مکین، سناتور جمهوری خواه و از منتقدان سرسخت پالیسی های ترامپ در مورد روسیه، نیز جزو هیئت کانگرس ایالات متحده آمریکا است که قرار است در نشست امنیتی منشن حضور یابد.
و رئیس جمهور افغانستان با چی پیام برای شرکت در نشست امنیتی منشن به آلمان رفته؟
تا کنون گزارش دادیم که قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست امنیتی منشن در مورد تهدیدهای تروریسم سخنرانی بکنه. رئیس جمهور غنی شام روز پنجشنبه در یک سفر دو روزه افغانستان را به قصد جرمنی ترک کرد و به اساس خبرنامه ریاست جمهوری اکلیل حکیمی، وزیر مالیه محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی احمد نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک و محمد همایون قیومی، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، آقای غنی را در سفر همراهی میکنند.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی بود که در مورد برگزاری نشست امنیتی منشن به شما میگفت. به معرض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد سخنان رئیس جمهور افغانستان در این نشست، حتما شما شنوندای رادیو آزادی را در جریان قرار خواهیم داد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برمیگردیم به موضوعی که در صدر مطالب خبری این برنامه در موردش گفتیم. بمب‌گذاری در ایالت سند پاکستان نشان می‌دهد که امنیت پاکستان به امنیت و ثبات در افغانستان وابسته است. این را مایکل سیمپل، معاون پیشین نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. با او در بریتانیا صحبت کردم و پرسیدم که این بمبگذاری چی پیام را می رساند؟
این بمبگذاری آی قربانی ها ثابت می کنند که ممکنه که در پاکستان که امنیت بیای، اگر چی در افغانستان ارامی و امنیت هم نیای، که این ثابت می کنند که سرنوشت از این هر دو کشور بیشی وصل شد.
با توجه به اینکه اردوی پاکستان ظاهرا بار ملامتی را به دوش حکومت افغانستان میگذاره و از مقامهای افغان خواسته تا 70 تن را که گویا تروریستان هستند و در افغانستان پنهان شدن فورا به پاکستان تسلیم بکنه، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و از منتقدان پاکستان باور داره که پاکستان با همچو حرکات در تلاش است تا به اداره نو امریکا قسم وانمود بکنه که گویا در مبارزه علیه تروریسم جدی است. چقدر موافق هستین شما؟
طبعا این یک موضوعی خیلی نیکه پچیده. اگر خود پاکستان یا دیگر تحلیلگر اگر اونها ادعا کنه که تعداد چشمگیر از تروریستای پاکستانی در افغانستان جای بجای شدن و از خاک افغانستان سوی استفاده میکنن برای انجام عملیات های تروریستی علیه پاکستان، این ادعایشان نیکه حق بجانب است، درست است. ولی میمونه دو سوال دیگر که در تشتی اندازه حکومت افغانستان و نیروی امنیتی اینکه افغانستان زورشان به این تروریست ها میرسه، او اگر اینکه این تروریست ها در افغانستان جای بجای شدن چرا؟ او آیا این یک ملامتی یک طرف است یا دو اینکه دو طرف است؟
مقامه های پاکستان پس از بمبگذاری در سند اعلام کردند که مرز تورخم را بستند. به نظر شما مقامات پاکستان دقیقاً چی هدف را دنبال میکنن با این عمل؟
این
تعدادی از تروریستان تحتی که بایراکی تحریک طالبای پاکستان تحتی بایراکی جماعت العرب تحتی بایراکی که داعش که از خاک افغانستان سوی استفاده می کنند آیا در بحث کردن یا نه بحث کردن این که توخم به اونا چیزی ضرر می رسه یا نه ما هیچ باری ما نمی آید که به اونها در ایتر حرکات ها این که ضرر می رسه در تنها یکن را که عدم جلاو از فعالیت های داعش وغیره در افغانستان بگیر ای افتید خودی افغانستان این که ارامی دیای لحاظ جای نمی منا این که برای ایتر تروریست ها که اونها این که عملیات ها انجام بده علی پاکستان در بسته کردنی توخم یا نبسته کردنی توخم این موضوع حل نمیشه.
مایکل سمپل معاون پیشین نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. پس از بمبگذاری مرگبار در سند پاکستان، اردوی پاکستان مقامهای سفارت افغانستان در آن کشور را احضار کرد. شماری از آگاهان افغان این اقدام پاکستان را غیر قانونی می دانند. با ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل صحبت کردم و نظرش را در این مورد پرسیدم.
حرفیست که شما حتی نام از عرف بردن، نه تنها عرف بلکه قوانین موجود، قانون بین المللی جهان شمول که برام کنوانسیون ویانا در امور دیپلماتیک یاد میشه. در 1961 دولت ها او را به امضا رساندند و اینا باید مسئولیت، امتیازات و حقوق دیپلمات ها را هر دولت مراعات بکنند. من جمله ایست که اگر حتی یک دیپلمات موجب یا سبب کدام قتل میشه در کشور میزبان، او کشور قطعی حق نداره که به محاکمه ببره، حق نداره به قضایی را راجع بسازه تا ای که به دولتش اطلاع بده و دولت خودش فیصله کنه که با دیپلماتش چی شوه. اگر چیزی بالای ثابت باشه ای یک زورگویی یا فشار نظامی بی‌ادبانه دولت پاکستان تلقی میشه.
ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک تحول مربوط وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در واکنش به بسته شدن مرز تورخم از سوی پاکستان میگوید که این اقدام نه تنها به امنیت کمک نمی کند بلکه سبب گسترش دامنه ناامنی می شود. از سوی هم رئیس ارکان پلیس سرحدی ننگرهار گفته که پلیس پاکستان حتی اجازه منتقل ساختن جنازه ها را از این مسیر نمی دهد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
به دنبال بسته شدن بندر تورخم از سوی پاکستان، وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در واکنش میگوید که پاکستان بارها این تلاش را کرده اما نتیجه نداده و مردم در برابر آن ایستادگی کردند. غفور لیوال سرپرست این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به زور و استبداد مانع رفت آمد مردمان یک قوم که در دو طرف خط فرضی قرار دارند شود، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. وایس پاکستان می خواهد تا هر چه زودتر این بندر را برای مسافرین باز کند.
چندین بار تلاش کرده که این مرزها را بسته بکنه اما این نتیجه به خاطر نمیده که مردم اجازه نمیدن. اگر بالای حق رفت و آمد میلیون ها تن از مردمی که در دو طرف این خط زندگی میکنن با استبداد و زور راهشان را بسته میکنه، او نتیجه هم و شاید مشکلات جدیدی را به وجود بیاره.
این در حال است که پس از یک رویداد مرگبار در ایالت سند پاکستان که بیش از 70 تن در آن کشته شدند، مقام‌های امنیتی پاکستان شام پنجشنبه گفتند که بنابر دلایل امنیتی بندر تورخم را برای مدت نامشخص بستند. آگاهان افغان میگویند که بسته شدن بندر تورخم بیشتر جنبه سیاسی دارد. افغانستان و پاکستان از دیر است که یکدیگر را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی نموده و همواره تأکید نمودند حملات انجام شده بر یک کشور در همسایگی آن طرزی می‌شود. بستن بندر تورخم یک اقدام تازه نیست. در اوایل امسال نیز این بندر برای مسافران پس از آن بسته شد که پلیس افغانستان مانع ساختن یک دروازه از سوی پلیس پاکستان در نقطه صفری شده بود. پس از آن پاکستان منع عبور و مرور بدون ویزا را برای افغان‌ها نیز اجرایی کرد. بندر تورخم یکی از مهمترین بندرهای تجارتی در شرق افغانستان است. رفت آمد مسافران و ترانزیت کالاهای تجاری بین افغانستان و پاکستان عمدتاً از همین طریق صورت می‌گیرد. خواستیم تا نظر وزارت امور خارجه را نیز در این مورد داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم ایوب حسین‌خیل رئیس ارکان پلیس سرحدی به رادیو آزادی گفت که پلیس پاکستانی نه به مسافرانی که ویزای قانونی دارند اجازه عبور می‌دهند و نه به وسایطی که کالاهای تجاری انتقال می‌دهد. به گفته وی آنان تلاش دارند تا این موضوع به زودی حل کنند.
رای وسایت و مسافرین بند است پاکستانی نمیمانه مجیری نگردی سال شد برو ما سب تلاش میکنم که تجاد صحبت است پرسونال کمیشاری تورخم که یک رای حل پیدا کنه نمیگه که ما دیسه ها برسیلا عملیات داریم اکبر جنازه اجازه نداده.
شمار از کارشناسان افغان میکنند که باید یک رای حل اساسی جستجو شود و در این زمینه یک بحث جدی با پاکستان صورت گیرد.
نورالله شایان از کابل گزارش میداد. این هم پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. مختار از دایکندی می نویسد که تروریسم حد و مرز نمی شناسد. محمد عوض از بادغیس نوشته که پاکستان تروریستان را پرورش داده و حالا همین تروریستان پاکستان را هدف قرار می دهند. و حیدری از بدخشان می نویسد که پاکستان بر افغانستان اتهام وارد نکند و بهتر است با تروریستان به مبارزه بپردازد. تشکر از پیام‌هایتان. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. هفته صبح روز شنبه به وقت افغانستان، یعنی فردا، باز هم با تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. من ژکفر احمدی برای شما اوقات خوش می‌خواهم. خدا نگهدار.